یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ازادي رادیو ته ستړي مشه. د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامی مودا یو ساعت خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. په روانه خبرونه کې مو بیلابیل خبری مطالب راټول کړي دي. ولایتونو ته هم ورځو، نړیوال مسایل هم لرو. دوهمه نیمایي مو د نوربست یونیز خبرونه ته ځانګړي کړي. خو پیل له خبرونو کوو، د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
په پروان کې پر بهرنیو ځواکونو ځان وژونکی برید شوی دی. په زابل کې 15 وسلوال وژل شوي. په بنګلادیش کې چارواکو د 24 ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. په پروان ولایت کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان نن سهار ځان وژونکی برید شوی دی. د پروان د ولی ویاندې واحدې شاهکار ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید نن سهار شاوخوا 6 بجې د پروان ولایت د مرکز په مربوطاتو کې شوی دی. د شاهکار په خبره، په دې انتحاري برید کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پروان د ولی ویاندې دا هم ویل چې بهرنیو ځواکونو د سیمه کلابنده کړې او امنیتي ځواکونه یې سیمې ته نه دي پرېښي، نو ځکه د هغوی د مرګ ژوبلې جزئیات نشته. اخو وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې دغه انتحاري برید د دوی لخوا سوی دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو تر دې دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په زابل ولایت کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. د والي ویان ګل اسلام سیال وایي چې تیره شپه د زابل د میزاني ولسوالۍ د وایس محمود خان کیمپ په سیمه کې وسلوالو د ملي اردو له ځواکونو سره جګړه کړې چې له کبله 15 وسلوال وژل شوي.
د میزان ولسوالۍ اړوند د ویس محمد خان کیمپ په سیمه کې د ملي اردو سره په جګړه کې د وسلوالو طالبانو 9 نفرو ته مرګ ژوبله واوښتله. په یاده جګړه کې د وسلوالو طالبانو 15 نفر ووژل شول او 4 نفر ټپیان شو. یو شمېر درنې او سپکې وسلې هم د منځه لاړې.
وسلوالو د زابل د جګړې په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د لجي منګل ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د دولت د وسلوالو مخالفانو ډله ییز بریدونه په شا تمبول سوي دي. د پکتیا ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو تیره شپه ناوخته د پکتیا د لجي منګل ولسوالۍ پر ګڼو امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. تبسم وایي چې دغه ولسوالۍ ته له مرکز ګردیز او ورڅیرمه ولسوالۍ څمکنیو څخه کومک ځواکونه ورسېدلي. د مخالفانو حملې په شا تمبولي او د ګردیز پټان لویه لار چې د مخالفانو لخوا بند سوې وه د ترافیکو پر مخ پرانستل سوې ده. د تبسم په خبره، د افغان پوځونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې ملکیان نه دي ژوبل سوي او یوازې وسلوالو بریدګرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندز په خانابات ولسوالۍ کې د غیر مسؤوله وسلوالو یو شپږ کسیزه ډله نیول سوې ده. د کندز د ولی ویان عصمت الله مرادي نن سهار خبرلانو ته ویل چې د خانابات ولسوالۍ په قرمقل سیمه کې دغه شپږ کسیزه ډله چې مشري قمندان غفار قرقل کوله د امنیتي ځواکونو لخوا له وسلو سره نیول سوې ده. ښاغلي مرادي زیاته کړه چې نیول سوو کسانو د خلکو څخه په زور عشر او زکات ټولول، خو اوس به له لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. د کندز چارواکو ویلي چې پرون مازدیګر هم امنیتي ځواکونو د خانابات په چارتوت سیمه کې د نقیب الله فدایي په نوم یو تن چې په غلا تورن و نیولی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي وایي چې له آیرلند سره د لوبې لپاره یو کلک چمتووالی پیل کړی دی. افغان ټیم په انګلستان کې دی چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ورته د 15 ورځو لپاره تمریني کیمپ جوړ شوی دی. د کرکټ ملي ټیم آل راونډر ګلبدین نایب په یوه تمریني ویډیو کې چې د کرکټ بورډ ټویټر خبره کړې په دې اړه وایي،
نو د موږ میچونه را روان آرلین سره دي. غصب څنګه چې تاسو ته معلومه ده، درې ونډې دي ورسره او درې شلوریزې دي ورسره. کوم پرپریشن سره موږ روان ده، نو ماشاءالله ډېر ښه ده. انشاءالله موږ به میچونه لپاره پوره آماده یو. انشاءالله او کوشش به کوو چې خېلو به ترسره کړو. او تاسو نه هیله کوم خپل هیوادوالو نه خپلو مینهوالو نه چې دعاګانو کې مې ساتي.
افغانستان وروستی وار سږ کال د مارچ پر 23 له آیرلند سره یو ورځنۍ لوبه کړې وه چې ترې ګټلې وه. په بنګلاديش کې چارواکو د 24 ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. دا د هغو اقداماتو برخه ده چې لیوي اونۍ د محصلانو د پیل سوو اعتراضونو د ختمېدو لپاره سوي دي. د بنګلاديش د مخابراتو د تنظیم کمیسیون یوه چارواکي ویلي چې د قانون نافذونکو په داسل کې چې مظاهرې شدیدې کېدې، د موبایلونو د انټرنیټي خدماتو د ځنډولو امر کړی دی. عیني شاهدان او روغتیایي چارواکي وایي پرون په پلازمینه ډاکا کې وروسته له هغې تر سلو زیات کسان ټپیان شول چې پولیسو پر مظاهرهچیانو ربړي مرمۍ وویشتلې. کولې. پولیسو ویلي چې پر مظاهره چانو یې ربړي مرمۍ یا هم اوښکې بهونکي ګاز نه دي کارولي. په وروستیو میاشتو کې د ملکي کارکوونکو د ګمارنې په چارو کې د تبعیضي چلند له کبله په بنګله دېش کې پراخې مظاهرې سوي دي. د وینزویلا ولسمشر وایي د قتل یوې هڅې څخه روغ وتلی چې په منفجره موادو بار یوه بی پیلوټ الوتکه پکې داخله وه. نیکولاس مادورو پرون په پلازمینه کاراکاس کې پوځي مراسمو ته د وینا پر مهال چې په ژوندۍ بڼه خپرېده، اول په حیرانۍ اسمان ته وکتل. په دې وخت کې چاودنه وسوه او په لسګونو سرتیرو یوې او بلې خواته منډه پیل کړه. چارواکي وایي په پیښه کې اووه سرتیري ټپیان سوي او مادورو دا د کولمبیا کار بللی دی، خو وروسته یوې مرموزي یغې ډلې د دې پیښې مسؤلیت واخیست. کولمبیا دغه تور رد کړی او بی اساسه یې بللی دی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو وروسته په بله وینا کې وویل چې دا زما د وژنې لپاره یوه حمله وه، دوی نن کوشش وکړ چې ما ووژني. ده وویل چې یوه الوتونکې وسیله یې په وړاندې منفجر سوه. او د روسیې د هغو دریو خبریالانو جسدونه چې د مرکزي افریقا په جمهوریت کې وژل سوي وه مسکو ته ورسول سول. د فلایټ ویر ویبسایټ راپور ورکړی چې هغه الوتکه چې دغه جسدونه پکې انتقالېده نن سهار وختي د مسکو پر یوه هوایي ډګر کښېنسته.
له سالی محمد سالی نمو د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واوریدل. که غواړی دا او نور توده مسایل زموږ پر ویبسایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور ردوي چې پکې پاته 50 سلنه خاوره کې د افغان حکومت واکمنتیا خودل شوې ده.
اضافه 85% پیشنیروهای دفاعي او حکومتي افغانستان قرار داره.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان محمد ردمنی شو جمهور ریاست ویل طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای.
هر نوع مذاکره که صورت میگیره طرف از حکومت افغانستان است، مدیریت صلح و طرح صلح از حکومت افغانستان است.
د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویان پامدی هړه د ولسی جرګې لغړی قادر زازی سره هم غږیدلی یو.
په هر هغه مذاکراتو کې چې د افغان حکومت کې شامل نه دي، د سولې علي شورا او د مونږه حکومت، زه فکر نه کوم چې هغه نتیجه ورکړي.
په روانه خبرونه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. دویمه نیمایي د نور بس تهونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې ده. له موږ سره پاتې شئ. درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. او د هم د سر موضوع د افغانستان دفاع وزارت په افغان خاوره کې د واک پاړه د سیګار راپور ردوي، خو دا مني چې په وروستۍ دریو میاشتو کې د ښکېلو خواو تلفات لوړ شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد ردمنیش نن ازادي رادیو ته وویل د افغانستان پاړه د وارسا، بروکسل، اندونیزیا او عربستان له بریالیو غونډو وروسته د سیمې د استخباراتو په مرسته په هیواد کې تهدیدات لوړ شوي چې ورسره یو اندازه تلفات هم لوړ شوي دي. سیګار په خپل روسي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د وسله والو طالبانو فعالیتونه د دې سبب شوي چې افغان حکومت یو سلنه نوره خاوره هم له لاسه ورکړي. یوسف زدران دا موضوع تعقیب کړی ده او همدا اوس سره په سټډیو کې ده. په دې اړه نور حال راکوي زدران.
بله کرام صاحب، روسي جزئیات دا دي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ټولو ولایتونو، ښارونو او اکثره ولسوالۍ د افغان حکومت په لاس کې دي چې د فیصدۍ له مخې له 50% څخه ډېره ځمکه راځي. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست د سیګار د روسي راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ویل سره له دې چې د ګواښونو کچه لوړه شوې، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه په بیلابیلو ولایتونو کې د پرمختګ په حال کې دي.
شکستاندن زندانهای دشمنان، فابریکات مواد مخدر و مینسازی دشمن، تخریب موازی دشمن نماینده ای هست که ما پیروزی های بسیار زیادی را به دست آوردیم و جغرافی های ما وسعت پیدا کرده. ما میخواییم که برای سیگار بگوییم که باید اما محاسبات به شکل آفاقی نه به شکل واقعی شرا شده که نیروهای دفاعی افغانستان و فرزندان مردم افغانستان پیروزی های بسیار خوبی در افغانستان دارند.
دا په داس حال کې د چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. سیګار ویلي د مخالفینو ډېر خوځښتونه د دې لامل شوي چې افغان حکومت یوه سلنه نوره خاوره هم له لاسه ورکړي او واکمنتیا یې تر 50.5% خاورې محدوده پاتې شي. دفاع وزارت بیا د دغې فیصدۍ له رد سره په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د تلفاتو ډېرېدل تاییدوي. د یاد وزارت د وایان دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي د وارسا، بروکسل، کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان له کامیابو غونډو وروسته چې پکې د افغان حکومت ملاتړ او پر سولې ټینګار وشو د سیمې استخباراتو خپل فعالیتونه ډېر کړي دي. نوموړی وایي دا کار د دې سبب شوی چې د افغان ځواکونو تلفات هم 1% لوړ شي خو مخالفینو هم درانه تلفات لیدلي دي. بلخوا د پوځي چارو کارپوهان وایي چې دا ډول راپورونه د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کوي او په کار ده چې پر ځای یې په ستونزو خبرې اترې وشي. له ډلې الله امر خیل ازادي راډیو ته وویل
ما ته داسې ښکارېږي چې امریکا کوشش کوي چې طالبانو سره نږدې اړیکې پیدا کړه چې دا د هغو په ګټه دي. ځکه نو کله وایي چې 50% د خاوره ده او زه وایم چې په فزیکي لحاظ باندې وایي راځئ چې رښتیا وایي مرکزونه د ښارونو د دولت په لاس کې دي، ولسوالۍ تنها یو مرکز یې په لاس کې ده، نور اطراف ټول د طالبانو په لاس کې دی. دې کې دوی انکار هم نشي کولی، دولت هم نشي کولی انکار.
دی وایي د تلفاتو ډېرېدل ځواکونو ته نه پاملرنه او ناسم مدیریت ښیي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. جمهوری ریاست وایي له طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د امریکا په ګډون د سولې په پروسه کې د ټولو هیوادونو له رول لوبولو هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر رایکن کراکر ویلي چې که په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د افغان حکومت له استازو پرته دوام کوي دا مسله به د حکومت مشروعیت کم کړي. نور حال په دې اړه حدیث پردیس را کوي دا موضوع تعقیب کړي. دا هم دا اوس را سره د کابل په سټډیو کې پردیس صاحب ستړی مشي مهرباني وکړي.
مننه اکرام صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. بلې، په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر رایان کراکر د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې وایي د افغان حکومت له استازو پرته په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو دوام د حکومت مشروعیت کموي. جمهوري ریاست وایي چې بهرنیان د افغان سولې په اړه تصمیم نشي نیولی. د جمهور رئیس ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
هر نوع مذاکره کې صورت میگیره طرف هستی حکومت افغانستان است، مدیریت سول و طرح سول از حکومت افغانستان است. باید و که هیچ کشوری به نمایندگی از افغانستان نمیتوانه مذاکره کنه یا تصمیم بگیره. اقدامی که صورت میگیره اونا صرفا نقش تسهیل کننده و حمایه‌ای داره.
ښاغلی مرتضوی، دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تازه په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر رایان کراکر له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو دوام او په داسې حال کې چې د افغان حکومت استازي پکې ګډون ونه لري دا مسله د افغان حکومت مشروعیت کموي. ښاغلی کراکر همداراز ویلي چې په افغانستان کې د جګړې دوه مهم اړخونه چې د خبره طالبان او افغان حکومت دی باید د سولې په خبرو کې هم دوی ښکیل شي او دوی به یوازې په دې برخه کې د تسهیل کوونکو او رول ولوبوي. په ورته وخت کې له دې سره مهاله طالبانو هم تیره شپه رسنیو ته په یوې اعلامې کې استولې اعلامې کې ویلي دي چې دوی هم د سیاسي لارې هڅه کوي چې په افغانستان کې د دوی په خبره اشغال ته پای ورکړي. اما د دغه اعلامې کې هم همداراز ویل شوي دي چې طالبان له امریکایانو سره مذاکرات کړي دي او ګټور هم وو، اما په دې رابطه باندې دوی دا خبره رد کړې چې هیڅ ډول تصمیم نه دی نیول شوی او پټه پرېکړه هم نه ده شوې. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی او د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې امریکایان او طالبان به په لومړۍ مرحله کې د مذاکراتو چې د خبره په قطر کې په دې رابطه باندې خبري شوې دي او دواړو لورو تایید کړي هم دي، دوی به هڅه کوي چې په پیل کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه په خپلو کې سره تصمیم په خپلو کې سره توافق ته ورسیږي. له هغې وروسته کېدای شي چې د مذاکراتو په نورو پړاوونو کې افغان حکومت او په ټوله کې افغان ولس په دغو خبرو کې شریک شي.
جنگ شروع کول د امریکایانو د طرفه سوي دي په افغانستان کې دوی وایي د جنگ ختمول په امریکایانو پورې دي. یعنی کچیر امریکایانو وایي چې موږ د افغانستان څخه وځو او د دې لپاره خپل یو محلویش معلوم شي او د طالبانو د دې ترمابین په محلویش باندې توافق راشي، زه فکر کوم چې بیا به وروسته دغه مذاکرات عامیږي، بیا به کېدای شي د افغانستان حکومت پکې کې وي او ملت به مداخله پکې
د دې لپاره هڅه نه کوي چې له البته د طالبانو استدلال د خبره دا دی چې جنگ هم په پیل کې امریکایانو شروع کړی او باید د جنگ د ختمېدو پر اړتیا باندې په پیل کې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره توافق ته ورسیږي او لاغې وروسته به په دغو خبرو کې افغان حکومت هم راګړوي او تر هغه چې دغه مسلې باندې توافق ته نه وي رسیدلي د ښاغلي اکبر او غب خبره په دې اړتیا باندې
ډېره زیاته مننه. پردیس صاحب، درنو دوستانو، وا موریدل چې جمهور ریاست له طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. په همدې حال کې د ولسي جرګې او شمیر غړي هم وایي امریکایان د سولې په پروسه کې مهم رول لري خو د افغان حکومت له حضور پرته په دې اړه پریکړه د سولې لټینګ سره مرسته نشي کولای. حدیث پر دې د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطندو سره مرکه کړې ده.
افغانستان په اوس یو نظام لري، حکومت لري، نو ښه خبره دا ده طالبانو باندې مونږ غږ دا ده چې کینی اوسنۍ حکومت د سولې اراده لري، یو بیل گئے دے حزب اسلامی دے حکمتیار رہبر را وستل دی چاغم بین الافغانی سولہ وشتا اس خبر اونشوا سولہ وشوا خپل منځ کې او دو باندې مغاک دا چه اوسنی نظام سره مونږ سره کینی سول هر سره او کی مذاکرات کو کی او دا دے سولہ پروسه دے خارجی کوي نه د پردیو په لاس نه ورګي.
استاسو نظر په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره په داخل کې څومره اجماع رامنځته شوی ده؟
اوس تاسو ګورئ چې د سولې عالی شورا کارونه ډیر ښه شوي دي، تر پخوانه پخوا خو بیخي کار صحیح نه و، هلته اوس کارونه ښه شوي دي، امیدونه زیات شوي دي. زه وایم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خلک ټول د سولې اراده لري او سوله غواړي، نو د طالبانو دغه نظر چې دی وایي چې مونږ امریکایانو سره کینو او غټي فیصلې د هغوی په لاس کې دي، زه فلحال ردوم.
اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې واصل وسال وړاندې کوي.
دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ صنعتي خونه وایي د چابهار بندر لارې افغانستان ته واردات ډېر خو صادرات کم دي. د دغه خونه ویان سیمه د ترلینن ازادي رادیو ته ویل چې په هیواد کې د تولیداتو کمواله، وچکالي او د بازار موندنې نشټواله د دې لامل شوی چې د صادراتو کچه ښکته او د وارداتو پورته ولاړ شي. خغلب سرلی وایي افغانستان په ټوله کې وارداتي هیواد دی چې زیاتره خوراکي او غیر خوراکي توکي له نورو هیوادونو واردوي. دی وایي په دې وروستیو کې هڅه شوې څو د صادراتو وارداتو په برخه کې انډول رامنځته شي، خو په خبرې دغه چاره به ډېر وخت اړتیا ولري. د افغانستان حکومت د چابهار بندر لارې له هند او ایران سره د تجارتي اړیکو د ټینګولو ترڅنګ غواړي چې له منځنۍ اسیا سره هم په سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو کې ښه پرمختګ وکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کابل کې د ممیزو د ساتنې او پروسس 8 خونې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه خونه د کابل ولایت په تو هغه ولسوالیو کې چې هلته د انګورو باغونه او حاصلات زیات دي جوړ شوي. د نوموړي په خبره په دغو عصري خونو 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې 40 میلیونه یې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا او پاتې نورې د باغ لرونکو لخوا ورکړل شوي دي. د ده په خبره د یادو خونو په جوړېدو سره به په سټنډرډ برابر ممیز بازار ته وړاندې شي او د انګورو د ضایعاتو مخه به هم ونیول شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1280 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1120 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 350 او یو لیټر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شرزسرای کې د زینو بهرنۍ وسرو سره افغانۍ پرې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومنه 1 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1592 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو سیمه ایزه مسله. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو مظاهره روان دي. خلک د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو پر ضد د ایران په بیلابیلو خارونو کې اعتراضونه تراوتلي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره را سره همداوس د پراګ له سټډیو احمد تکل دی. تکل صاحب، ستړي مشي، دغه اعتراضونه چې کوم په اړه راپورونه ورکول کېږي د ایران په کومو خارونو کې شوي دي او اصلا مظاهره چیانو هدف څه دی، څه غواړي؟
مننه اکرام صاحب. د ایران په پلازمینه او څو نورو ښارونو کې مظاهرو پرون د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره وروسته له هغه دوام وکړ چې د اعتراضونو پر مهال د لومړي ځل لپاره د یوه کس د مړینې او په یو بل مورد کې د شیعهګانو پر یوه مدرسه د حملې راپورونه خپاره شول. مظاهرچیان د ښو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو غوښتنه کوي. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیویو تصاویرو کې لیدل کېږي چې په تهران، کراج، شیراز، مشهد، اصفهان او قم ښارونو کې اعتراض کوونکي وټونو ته راوتلي دي. اکرام صاحب، د شنبه په ورځ فارس نیوز خبری آژانس راپور ورکړ چې د جمعې په ماخوستن د تهران د لویدیز په 50 کیلومتری کې په کراچ ښار کې د مظاهرو پر مهال یو تن له یو موټر څخه چې د تیرېدو په حال کې وو په ډزو وژل شوی دی. او د راپورونو له مخې په کراچ کې امنیتي ځواکونو هم 40 کسان بندیان کړي دي. له همدې ښار څخه په یو بل ویډیو کې چې د ازادۍ راډیو فردا څنګه تاسو ته ول شوی لیدل کېږي چې پولیس او مظاهرچیان په خپلو کې نښتې کوي. اکرام صاحب، ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ اعتراض کوونکو د تهران په لویدیز کې د شیعهګانو پر یوه مدرسه هم حمله وکړه. اکرام صاحب،
تکل صاحب، تاسو ویل چې دغه مظاهره چیان د ښو شرایطو لپاره خپل غږ اوچت کړی دی. دوی په ایران کې دغه کوم ناوړه اقتصادي شرایط چې اوس راغلي دي، خامخا تقریبا علت به د امریکا بندیزونه وي که څنګه؟
دقیقا هم دغسې ده. په اکثرو ښارونو کې مظاهره چیانو لومړی د ښو اقتصادي شرایطو غوښتنه کوله، یعنی بیې لوړې شوي دي، د پیسو ارزښت رالوېدلی، او دوی د دې په وړاندې د اعتراض لپاره ښارونو ته راوتلي وو. خو وروسته د دوی همدې اعتراضونو د حکومت پر ضد د مظاهرو بڼه خپله کړه. د ایران خلک د متحدو ایالاتو د نویو بندیزونو له اعلان وروسته سخت پارېدلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له دې چې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړ، پر ایران یې د نویو بندیزونو ګواښ وکړ. ایرانیان د ریال د ارزښت له ناڅاپي کمېدو وروسته په دې هېواد کې د لوړ انفلاسیون او زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو له کبله په غوسه دي. د ریال ارزښت د امریکا له هغه پلان وروسته راکم شوی چې غواړي د اګوست په 1 نیټه پر ایران د ډالرو د پیرودلو په برخه کې بندیزونه نافذ کړي. د پلان له مخې د سرو زرو او نورو قیمتي فلزونو په بدل کې د پلور او پیر او همداراز د فلزونو، سکرو او صنعتي سافټویرونو د راکړې ورکړې په برخو کې به هم پر ایران بندیزونه نافذ شي. اکرام صاحب، دا د امریکا د هغو پلانونو یوه برخه ده چې را روان دي، او کېدای شي چې له دې وروسته په ایران کې اقتصادي وضعیت نور هم ناوړه شي، او ښایي چې د خلکو د نورو پراخو اعتراضونو باعث هم شي.
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. بیرته راګرځو افغانستان ته. په اوروزګان کې وزل بیا د نامنیو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې وزل بیا جګړو زور اخیستی، وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار څنډو ته نږدې شوي دي. دوی دا کوي چې په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونه پرته له مقاومت هغه ګټلې سیمه بیرته طالبانو ته خوشي کړي، کوم چې افغان ځواکونو له تیرو 2.5 کلونو تر درنې جګړې او قربانۍ وروسته ترې طالبان وستلي وو. نور حال په دې اړه د لسیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ جګړه ځپلي خلک وایي په دغه ولایت کې یو ځل بیا طالبانو له دولت څخه په تیرو 4-5 ورځو کې ټولې هغه سیمې نیولې کوم چې افغان پوځیانو په تیرو 2.5 کلونو کې تر درنې جګړې او قربانۍ وروسته ترې طالبان ایستلي وو. دی وای وسلوالو طالبان اوس یو ځل بیا د ترینکوټ ښار 200 متره ته ځانونه رسولي، خو دولت ورته لاس تر ځنه ناست دی.
هم وضعیت خو بیخي بیا امنه سوی دی، بیخي خراب سوی دی، بیخي ډیر بیخي چې مثلا منځکې نیولې وي یا مثلا د ولسوالۍ لار خلاصوي وي، هغه بیرته نن ورځ په دا دوه درو ورځو کې بیرته مثلا طالبان بیرته راغلي. هغو منځکو ته
ښار ته خو نه دی چې راژندې سوی دي، چې 200 متر ویلات ورجنګي دي 200 متر پکات یو رودي دغه رودي په مابین کې د نور هیڅ شي نشه.
د کریملاو زبیولا کور د ترنکوټ شار په 200 متر کې د چلمګر په سیمه کې دي. دوی چې اوس خپل کړي په زرنجانو کې رابر کړي ازادي راډیو ته ویل چې چیرې شپه په سیمه کې پولیسو پراته له مقاومت پوسټه طالبانو ته خوشی کړي. یاد خلک زیاتوي چې چیرې شپه د کلی ټولو خلکو د جګړې لويري خپل سیمه خوشی کړي او شار ته تللي.
موږ وزوره کډه راوړو. دا کډه سره د جنگوس خلک په عذاب دي. دا میرو دي دم کیس نو خدای جنگوس په عذاب ټکان دي رکټان وروره د موږ ماشمام شکم لیکي
ټنګان را ټنګان نور ټنګان را وزغل موږ کډي بار کښ پم په بازار کې وکړو وس مزرنجان وان کړی دي خپل کډي واغنم شانه بس ويره به خډيره ويره لر وز از موږ فسروي کې دا عسكر ناسي وتا کو نه ولزول خزي جوړي چاله تا وتا کو نه واغه پروند پټاو کړ سمګریان ده مو شخصي خلګي جنگ کوو د نور سره اسکر سره ټنګان سره جګړه ټنګان زغلینیک
دغه جګړه زفلی دا کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې پراته له مقاومت وسلوالو طالبانو ته امنیتي پوسټي خوشی کوي او په خبره چې دوی له طالبانو سره د پردي تر شا لاس لري. د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ دغه جګړه زپلې چې له تیر دو نیم کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوځل کېدل او له خپلو سیمو بې ځایه وه او اوس تازه خپلو سیمو ته راغلي وه او لږ څه د ژوند په خوند پوسې وه بیرته له خپلو سیمو بار سوه. دوی اوس دولت ته خواست کوي چې سیمې دې بیرته امنیت کړي او طالبان دې ترې وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
درنو دوستانو زمونږ غږ له ازادي راډیو ناوړی اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو تجمل تورمان کتنه کړي په ګډه اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویساخ پلوکی ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي ولسته لومړیتوب څه شی دی. په سر مقاله کې راغلي زموږ ځینې ښاغلي شفاف انتخابات د هیواد د ټولو ستونزو یوازینی حل لاره ګڼي، ځینې نور سوله د ولستر ارمان او تر ټولو ستره اړتیا ګڼي او ځینې نور بیا فساد او درغلي د هیواد د ټولو ستونزو مور ګڼي. د سر مقاله لیکونکي په خبره په واقعیت کې دا ټول زموږ لپاره لومړیتوبونه دي، لوی ارمانونه دي او د یوې سوکاله راتلونکي اساسي توکي دي. خو د ورځپاڼې په باور د دې ټولو لپاره باید دوه ټکي د هڅو محور وګرځي. په ولس کې د ملي یووالي د روحیې راژوندي کول او په پردیو د تړاو پر ځای د خدای او غرور پالل. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لا په رسمي ډول د کاندیدانو وروستۍ لیست نه دی اعلان کړی، خو ځینو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې نوموړي کمیسیون د ځینو کسانو نومونه له لیست نه ویستلي دي. دغه شان ځینو ته جدي اختار او ځینو ته هم عادي اختار ورکړی دی. د سرمقاله لیکونکي په باور په خپرو شویو نومونو کې تر ډیره د حکومت سیاسي مخالفین شامل دي او داسې ښکاري چې لومړني ګامونه سیاسي اخیستل شوي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دنده ده چې د کاندیدانو په تړاو شکایتونه وڅېړي، خو د ورځپاڼې په حواله دوی باید له هر ډول قومي، ژبنیو، سمتي او سیاسي تړاوونو لرې دا کار وکړي او پرې نږدې چې سیاست او سیاسي لوبې پر انتخاباتو سیوری وغوړوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکلي دي. انیس لیکي دا خبرې نن سبا د سیمې او نړۍ د رسنیو د موضوعاتو په سر کې ځای لري. په سر مقاله کې راغلي چې تازه د امت په نوم یوې پاکستاني ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې امریکا او پاکستان اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې په راتلونکو میاشتو کې په ترکیې، قطر او یا هم سعودي عربستان کې د طالبانو په استازولۍ سره خبرې وکړي. خو انیس ټینګار کړی چې هر هیواد د افغانستان د سولې په اړه له کوم لوري سره خبرې کوي، افغانستان باید پکې موجود او خبرې هم د افغانانو په مشرۍ ترسره شي، ځکه سر مقاله لیکونکي په باور که حالات داسې وي بیا د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راځي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د فساد او بډو اخیستلو موضوع راخیستې ده. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ یوه تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې فساد 50% زیات شوی دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي په افغانستان کې فساد نه انکار نه شي کېدی، ځکه دغه شومه پدیده له پخوا راهیسې په دغه هیواد کې موجوده وه. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره دا چې فساد تر پخوا ډیر شي دا مسله د اندېښنې وړ ده.
ترنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدا او نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. او اوس هم د غرمې دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغنه وروسته د نور بس تیونی خبرونه لرو چې حدیث پردیس به یې وړاندې کړي. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
په پروان ولایت کې نن سهار د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان ځنوژونکی برید شوی دی. د پروان چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. په زابل ولایت کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. د والی ویان وایي چې نشته تیره شپه د میزان ولسوالۍ په یوه سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوی ده. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د لجمنګل ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د وسلوالو مخالفانو ډله ییز بریدونه یې په شا تمبولې دي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو یوه شپږ کسیزه ډله نیول شوې ده. د والی ویاند وایي چې د خان آباد ولسوالۍ په قرمقل سیمه کې د غشپش کسیزه ډله چې مشري قومندان غفار قرقل کوله د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي وایي چې له آیرلند سره د لوبې لپاره یې کلک چمتووالی پیل کړی دی. افغان ټیم په انګلستان کې دی چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ورته د 15 ورځو لپاره تمرینی کمپ جوړ شوی دی. په بنګلادیش کې چارواکو د 24 ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. دا د هغو اقداماتو برخه ده چې لیوي اونۍ د محصلانو د پیل شوو اعتراضونو د ختمېدو لپاره شوي دي. د وینزویلا ولسمشر وایي د قتل لیوي هڅې څخه روغ وتلی چې په منفجره موادو بار یوه پیلوټ الوتکه پکې داخله و. نیکولاس مادورو پرون پلازمینه کاراکاس کې پوځي مراسمو ته د وینا پر مهال اول په حیرانی اسمان ته وکتل، ورسته 14 وسوه او پلازګونو سرتیرو منډه پیل کړه. او د روسیې د هغو دریو خبرلانو جسدونه چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې وجل سی و مسکو ته ورسول شو.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت و نيز خبرونه ته ډیر خراغ لې خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردي سودان کوم. په خبرونه کې قدرمن ملمنی ته مهم بلنه ورکړي او نن په دی غږی ګوچه د افغانستان اتلی او قضایی بنسټونه څومره د خزل لپاره د عدالت د تامینولو په برخه کې جواب وین کړي. وبخی په دې رابطه باندې تاسو ټلیفوني تماسونه هم اخلو. ملمنه مو د ولسی جرګې پخوانی غړي صفیه صدیقی د چیل نیکمر غاز منګ بل نه منلې او خبرونه ترغلي. او تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې د 0923255509 40 15 په شمیرو را سره تماس ونیسئ. صدیق صاحب خبرونه تخرق دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مسبخین مو بخیر او خوشاله يم چې تاسو سره يم او خوشاله يم چې یو خبرنامه تاسو چې چلوي خلک یوري او هغه نور بس یا شکست سکوت ده پاری کې تاسو سره من منای
کورودان صدیق صاحب. نن د نور بس ته یا شکست سکوت خبرونه لکه څنګه چې اوریدونکو په جریان کې دي، معمولا د افغان مېرمنو چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخامخ وي دې ته ځانګړې شوې ده. غواړم په پیل کې دا تاسو نه وپوښتم چې ستاسو له نظره د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه څومره د ښځو د عدالت د تامینولو په برخه کې واقعا ځواب ویونکي دي او څومره د عقل تاسو چې کارونه څاري په دې برخه کې راضي یاست؟
ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو د افغانستان د ښځو غږ او د افغانستان د ښځو نوم تقریبا یوه موده کېږي چې په ژبو باندې ده، او خلک هم اکثرا فکر کوي چې کېدای شي ډېره زیاته پاملرنه په دې برخه کې د ښځو مخصوصا په عدلي او قضایي برخه کې د ښځو په وړاندې دریز مثبت وي او د ښځو ستونزې راکمې کړي، د ستونزو کچه راکمه کړي، چې متاسفانه هغسې نه ده. تر ډېره حده پورې اول هغه ډله ښځې چې دوی په عدلي او قضایي ارګانونو کې خپله کار کوي، حتی دوی هم د مشکلاتو سره مخامخ دي، او هغوی هغه ښځې چې هغوی د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، هغوی د ژوندانه د ډېرو نورو مشکلاتو سره، حتی په حقوقي مسایلو کې ښځې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، چې متاسفانه هیڅکله عدلي او قضایي ارګانونو ښځو ته د حکمی شخصیتونو پسترګه نه دی کتلی. د دې لپاره چې اول خو ټولنه یو سنتي او تړلې ټولنه ده، دوهمه خبره کله چې ښځې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، دا ښځه په خپله کورنۍ کې دغه خپل ارزښت له لاسه ورکوي، خپل شخصیتي ارزښت له لاسه ورکوي، او حتی د ټولنه په ښه نظر ورته نه ګوري. او بله خبره، اکثرا موږ تاسو ګوري مثلا د میراث په مسایلو کې ښځه بیچاره که هر څومره بد ژوند ولري، هغه خپل مشرانو ته د میراث اخیستنې لپاره مراجعه نه کوي، ځکه کچیرې په دولت کې عرض کیږي، عدلي او قضایي ارګانونو ته ځي، هلته موږ ګورو چې ښځه متاسفانه هغسې برخورد یا هغسې ملاتړ تینه نه کیږي لکه څنګه چې د یو نارینه نه کیږي. او بل دا چې ټولنه مرته په ښه سترګه نه ګوري، هغه څوک چې حق غواړي هغې ته ټولنه په ښه سترګه نه ګوري، هغه چې مثلا واده کوي محکمې ته ځي، هغې ته څوک ټولنه په ښه سترګه نه ګوري. او همدارنګه په تاوتریخوالي کې اکثرا ښځې ټول غمونه زغمي، ټول جنجالونه د کورنۍ زغمي، د دې په خاطر باندې چې خلک به څه وایي، ولس به څه وایي، مثلا کوڅه کې به خلک څه وایي، او هلته به ورسره څنګه برخورد کیږي. که چیرې موږ شفاف او له ټولو ستونزو نه خلاص بنسټونه درلودای چې د ښځو احترام یې کاوه او د ښځو هر څه په پام کې درلودای، زه فکر کوم چې ښځې به په ډېر اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي او مراجعه به کوله. خو هیله دا ده چې کومې مدني ټولنې او دولتي ارګانونه، د ښځو چارو وزارت، ښځینه پولیسو دوایرو دفاتر چې دي، دوی هغه کسان اوسي چې د ښځو د دې ستونزو په له منځه وړلو کې په اسانه باندې قدم کیږدي، او دوی ته دا تضمین ورکړي چې ښځې کولی شي عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي.
بله، کوم ستونزه چې تاسو اشاره وکړه صدیقي صاحب، په ټوله کې سنتي د ټولنې سنتي بودن، یا چې ټولنه سنتي د ښځې په اسانه مراجعه نه کوي، او دا د تنور مسائل غواړم دا وپوښتم چې په خپله د عدالت د تامینولو عمده مراجع چې عدلي او قضایي بنسټونه دي، که په دې راته وغږېږي چې په دې کې ستونزې څومره د دې باعث شوي چې میرمنې زړه ښه نه کړي او راشي دوی ته مراجعه وکړي، او یا دلته هغه په یو شکل کوم چلند چې کیږي تاثیر یې، دا ټول مسایل څومره تاثیر کړی چې میرمنې دا جرأت ونه شي
کړي. جناب ادریس صاحب، زه تاسو ته یوه خبره وکړم چې تقریبا د نن درې څلور کاله مخکې د کابل ولایت په لومړۍ امنیتي حوزه کې د حوزې امره یو ښځه وه، او دا ښځه اکثرا د نورو ښځو په ټولنو کې به ګډون کوو، په ښځو به ورته په ډېره اسانه باندې مراجعه کوله، سره د دې چې یوه ډېره باضباطه انضباطه پولیسه وه، مګر بیا هم هغه خپل ښځینه جوړښت یې د دې لپاره ساتلی و چې ښځو ورته ډېره په اسانه باندې مراجعه کولای شوله. دلته موږ ګورو چې په اول د ټولنه لومړی قدم د پولیسو ارګانونه دي چې مثلا یو تخطی د خزې د خوانه رامنځته کیږي، یا مثلا د کورنۍ ترمنځ اختلافات پیدا کیږي، د خزو ملت ترمنځ اختلافات پیدا کیږي. مخکې لکه څنګه چې مې مخکې ویلې، مثلا حقوقي موضوعات دي. دلته ښځه هغه اصلي مرجع چې باید ورته مراجعه وکړي، متاسفانه هغه ځای نه پیژني چې هغه کم ځای ده. ځکه کله که چیرې د مثال په ډول چون موږ په کابل کې یو، د کابل ولایت د امنیې قومندانۍ ته مراجعه وکړي په هغه ځای کې چې باید د دې غږ واورېدل شي، دا چې چیرته ځي سترګې په پولیس نارینه باندې لګېږي، او دا هغه ښځه ده چې دا نه شي کولای مثلا هلته خپل غږ پورته کړي، هلته څوک ورسره مرسته وکړي. ځکه ښځې ته په دې ټولنه کې همیشه په ښځینه سترګه کتل کیږي. دلته ښځو ته په دې سترګه نه کتل کیږي چې هغه اړتیا لري باید مشکلې حل شي، چې هغه مثلا یو حقوقي شخصیت ده، دغه شخصیت باید په پام کې ونیول شي. هغه یو مور ده، د مور احترام ورته وشي. هغه یو خور ده، د خور احترام ورته. هغه وړوکی بچی ده، د یو بچی احترام ورته وشي. دلته ښځې ته په ښځینه سترګه کتل کیږي. کله چې په ښځینه سترګه کتل کیږي، متاسفانه د ښځو دپاره هغه سي مرجع چې په پولیسو کې وجود لري چې دوی خپل غږ ورته ورسوي، دوی ورته مراجعه وکړي، هغه سي ځای متاسفانه اوسه پورې وجود نه لري. چې دا د افغانستان د دولت وظیفه او مکلفیت ده چې هغه لومړنۍ خښته چې یوه ښځه د مشکل سره مخامخ کیږي او مراجعه ورته کوي، هغه ارګان باید موجود وي چې ښځه ډېره په پراخه زړه حوصله لاړ شي چې یو څوک چې د دې غږ واوري. دا په لومړۍ برخه کې دغه مشکل موجود ده.
بله، تاسو ته بیرته راګرځو. خیرمن اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ د 0 سوه 2 سوه 5 50 0 سوه 9 0 15 45 40 په شمیرو سره تماس ونیسئ، او د خپرونې د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ، او یا کم که له میرمن صفیه صدیقی نه پوښتنه لرئ نو مطرح کړئ، ځواب به درکړي. اوس ورزو اوریدونکي لرو، دوی به راواخلو. بله، سلام، ستړي مشي خپرونې ته راغلی. سلام، کزما غاوري مهرباني خبري وکي.
بلي، السلام عليكم. اتردي سيب.
وعليكم السلام، خبرونه تخرغ لورور
قربان سم پردي سيب. تاسو ته دي تاسو درني ملمت او د درر یو ټول ريدونکو کارکونکو کې له وړاندې کوم خو دوه کچره تر هو جوړ غوښ خبرون پیل کړی وي.
مننه کور ودان که اشتباه مې نوي کړی، زیرک صاحب وې د خوست.
قربان قربان
زیرک صاحب، مهربانی د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کا، او که کوم پوښتنه لري مطرح کا.
قربان شما، دا چې لکه څنګه پر دې صاحب زه تاسو سره په ډېرې دغه موضوعات نه باید بحث کوم، خو عموما چې موږ ګورو ډېرې دغه ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. ولې چې موږ ګورو لکه څنګه چې خوري هم دې خبره ته اشاره وکړه چې چرته موږ یو څرنواله یا یو محکمه کې ونه لرو، نشي امکان دی یو خزینه ولته ورته خپل حادثه یا خپل قضیه وتړي. ولې او مونږ ته پیدارو کې ودغه ستونزه موجوده پر دې سي چې نشي ورتلای چالتہ دای دي خپل نه سره خبرې اترې وکړي چې زمونږ په دوسیه کې زمونږ په قضیه کې دومره مشکل نغښتي دي. ولې چې خزي ودغه ستونزه موجوده، او بل کدر ته وایي ته موږ په هر اداره کې د خزو ونده زیات شم امکان بولري چې د خزو ستونزو ګرا پر ټول شي. مومن کې موږ ګورو چې نن سبا خزو مومن کې دغه ستونزو جو سره ډېرې مخ مخ دي. وور وکړه چې ډېرې دغه سي مېرمنې وینم چې په جرمو کې پراتې دي، حد اقل چې تر اوسه پرې چا غم نه دی خوړلی. خو بیا هم دی کړل کېږي شاید چې د دې د سیو هم څوک نشته چې هلته وارش په عدنه توګه د دې سیو وتړي. ولې چې نه امکان نه لري چې دې مخ غوڅو خلاص کړي. نو زه بیا هم وایم چې که چېرې خزو کې په هر اداره کې ونډه ورکړی شي، امکان بولر چې د ښځو د ستونزو ګرا پر ټول شي او دغه مشکلات او ستونزې له منځه لاړې شي پر دې سي.
ډېره مننه زیرک صاحب، له خوست نه تماس نیولای وو، خپل نظر را سره شریک ورځو. یو بل اوریدونکو هم را واخلو. سلام، ستړي مشي خبرونه ته راغله.
سلام، هیله احترامات پښتنمینا جناب قدرمن پردیس سبتا ته محترم صدیقی سبتا او تاسو محترم تخنیکر او دراریو اوریدونکو ته پدې هیله چیر وای.
مننه مهرباني وکړه تنگیوال صاحب، خبرونه ته خراغلې د خبرونه د موضوع په اړه که نظر لري را سره شریک کاو، که صدیقی صاحب نه کوم پوښتنه.
ډیر زیات مننه محترم پردیس صاحب، ته واقعا ډیر ښه موضوع ده. نو په موضوع په داسې دي کنه زمونږ د خوندې چې دی بیل په بیل ابل ستونزې کې لري،
او خدای دې الله پاک څخه دا ورته دعا کوم چې خدای دې ورته حل کړي. زما پښتنه محترمې صدیقې صاحب نه دا ده چې لدی خدمتونه نه نړۍ مننه کوم چې زمونږ د خوند لپاره یې کړي، او دا پښتنه ترې کوم چې آیا دا کار چې دی پیل کړی دی د دې کور ته مثلا د کور مشوره دې سره شته او کور اجازه لري او کنه لري، او آیا په دې کار کې کومې ستونزې ورته پېښې شوي او که نه دې پېښې شوي، او که پېښې دي هغه کومې ستونزې دي پاردې صاحب په دې حکله صاحب نظر راکړيګډنوال عنایت تنګیوال.
مننه تنګیوال صاحب له تماس نه دی. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو. بلې سلام سړی مشیخ پروان ته خراغ لګي ستاسو غږ موږ لرو، مهرباني راډیو آواز بند کړئ.
وعلیکم السلام. مظلوم یار د ننګرهار څخه اړیکه
خبرونه ته خراغ لګي. مظلوم یار صاحب مهرباني.
هم سلام وایم او صفی صدیق ته هم سلامونه کوم. البته چې مو صفی صدیق اوسیدونکي د نظر آفات کړي اوسیدونکي یم، سلامونه ورته هم ټول کارکوونکو د راډیو او اوریدونکو ته هم وایم.
وعلیکم السلام.
پښتنه خو امید ده چې صفی صدیقي یو ډېر یو ښایسته موضوع ته اشاره وکړه. البته زه دا ویلی شم چې په افغانستان کې د انسان عزت نشته. که هر ګوند ته ورشي انسان ته څوک د انسان په سترګه بلکې نه ګوري. ښځې خو لرې موضوع ته هم سړی په سپکه ګوري. نو ډېر د بختۍ خبره به دا درته وکړم چې تر اوسه پورې موږ د ښځې سره تر اوسه پورې سترګ نه دی کتلی. البته موږ ډېر ښځې ته په سپکو سترګو ګورو چې د کور کار هر څه پې کوو، خو بیا هم دا ورته وایو چې لکه د نوکرۍ په سیستم باندې موږ ساتلی وي.
بله پښتنه خونه لري. فکر کوم تماس هم دوی سره پرې شو. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو. بیا به صدیقي صاحب تاسو خپله تبصره ولري. سلام سړی مشیخ پروان ته راغلی. وعلیکم السلام قاری صاحب، خبرونه ته راغلی. دوه درې خبرونه کې غیر حاضر وي. بالکل مهرباني قاری صاحب.
دا نور اوریدونکي چې ټلیفون درته کوي دا وایي څه موضوع ده. خو خبره دا ده چې لکه په صدر کې د اسلام چې دین سرزمین ته د دنیا ظهور نه وکړي، و مور یا و خور یا و لور ته ډېره په سپکه سترګه کتل کېدله. هغه په ژوندۍ په ځمکه کې شهید مغفر کې، او دا د ځان ته ار بلی چې که چېرې دا لور غټه شي بیا به دا ماته مرکه کېږي، بیا به دا زوم پیدا کېږي، زما لور به ورسره په بستر کې قانون اسلام اسلام سرزمین دنیا خدای تعالی مقام لیکن دا قصور گئی په شکل خرڅېدل شته په بده کې ورکول او څه دې ته میراث نه ورکول. د میراث په خاطر شته پر کور باندې لور پر کور باندې زړول دا زموږ د اهم څخه دي. چې دې سم دې څه خبرې وکړي واکان کچېرې یو چاته او څه دې ته د موږ په سترګو وکتل شي او دغه په فیصرام او دغه پوهانو دانشمندانو څخه پوهانو سره پوهان چې نن دا یو د لورو مقامو کوي دغه اصلا کوزان ته وګوري دغه ولې دي اصلا دغه مور تربیه کړي دي مور د زړه پر صدقه ګرځولې دي. نو که چېرې هر سړی خپلې مور ته خپلې خور ته خپلې لور ته احترام اصلي حقوق ورکړي، نه به دا خشونت وي، نه به عدلي او قضایي مراجع وي، نه به سربلالي وي، نه به محکمې وي، نه به دا تبعیض وي. دا پوښتنه دا ده اګایم سنات ورکول سره ده علما هم خپل مسؤلیت ادا کړی دي، رسنۍ هم خپل مسؤلیت ادا کړی دي، ملت په دغه ارڅ کې څه کولای شي. دا خو یو خبره او بل چا څه وایي چې دا خپل نور تعلیم ته واسو خپل نور تعلیم ته واسو دوی راته وایي چې دا د تعلیم تعلیمي کړي ښځې په دا مزارو کې دي ګرځي او سیستم د تعلیم خراب کړی دی و دغه انسانانو ته او بعضې خوندو ته او بعضې نورو ته چې سیستم د تعلیم خراب کړی
بله ډیر مننه کوم قاری صاحب پښتون له فاریاب نه دوی تماس نیولی او مننه کوم خپل نظر یې شریک کړو پوښتنې مطرح کړي صدیقي صاحب پوښتنې به تاسو یادش کړي وي مهرباني وکړئ
ډیره زیاته مننه اول راوښم د قاری صاحب نه شروع کوم ځکه دا اخري کسو جناب قاری صاحب پښتون زما سلامونه او احترامات للی زینا کله لنګرار درته سلام وایم او کده کابل درته وایم خو چونو سازادی رادیو کوم د زینې و منی تر هغه وروسته تاسو ټول خبرو سره سره زمن هيسي وي خزي په دې باور لرم چې په دې ملت کې آگاهی ورکړ شوې ده د خزو د عدلی او قضایی مشکلاتو په حق لا او کوم بنسټونه چې دوی سره ترقم برخورد کوي په دې کې آگاهی ورکول شوې ده او خلک په دې باندې پیږي ولې څه چې تاسو یو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه چې ملت څه کولی شي ملت دا کولی شي چې د ستاسو د خبرې د دوهم برخې په قسمت کې وایم چې مونږ د ټولنې نبض د ځان په ګټه همیشه بدلولی شو هر څوک هر رقم چې خونځي ته ځي پوهنتون ته ځي یا کار ته ځي هغه د هغوی کار ده خو زمونږ وظیفه دا ده چې مونږ څنګه کولی شو هغه د ټولنې ستونزې د ټولنې هغه کلتوري اړخ د هغه په پام کې ونیسو او هغې ته احترام ولرو هغې ته درناوی وکړو د هغې سره په دې باندې باور ولرو چې زمونږ لور تعلیم ته ضرورت لري تربیه ته ضرورت لري دا خونه او روزنه چې دا روزنه په کورنۍ کې کیږي خونه د باندې د کور نه کیږي خو بیا کله چې یو خزه د کور نه د باندې وځي هغه ته خونه او روزنه دواړه کیږي ځکه تر 15 کلنۍ پورې هغه خپل مور سره یې د خپل کورنۍ سره یې هغه نو ورسره چې ټولنې ته ځي ټولنې مکلفیت دا ده چې بیا هم د سره خپل خبره غواړم تکرار کوم چې هغه ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه چې کله خپل لونې او زامن مکتب ته خونځي ته لیږو کله چې اول نمرګي اخلي څومره ویاړ کوو کاکا ته زنګ وه ماما ته زنګ وه ترور ته زنګ وه هغې ته مخکې کېنه وته وګوره دا څنګه ګلالۍ ده څومره ښه ژبه یې زده کړې څومره لف بیتیسې یې څنګه ښه زده کړې دا ګورې د هغه شروع نه زمونږ ټوله مینه خپل اولاد سره ده او مخصوصا لور سره ده کله چې غټه شي کله چې ټولنې ته لاړه شي بیا په هغه وخت کې هم مونږ لږ ټکنی شو او هم ټولنه تر یو حده پورې یو ډول بې احترامي کوي د ښځو په وړاندې هغې د خطره دا تاوتریخوالی هم چې همیشه رامنځته کیږي د ټولنې د احترام د نه کولو له وجې نه پیدا کیږي هغې د خطره ټولنه باید دا ومني چې دا هماغه وړه بچی ده چې زما په کور کې ده ستا په کور کې ده جناب قاری صاحب د پردیس صاحب په کور کې ده دا هماغه ده او هماغسې باید ورسره چلند وشي هماغه سه احترام باید وشي ټولنه باید په دې باندې وپیږي چې ښځه ښځه ده او موږ باید هغې دومره احترام وکړو چې همیشه د هر ښځې په لیدلو سره زمونږ خپله مور خپله خور او خپله لور راته مخې ته ولاړی نو ستاسو نه مننه کوم هغې نه وروسته جناب میرویس جان مظلوم یار چې لکه څنګه چې خپلې ویلې چې د ننګرهار دی او زما د کلي دی ډېره زیاته مننه زه خوشحاله شوم په دې باندې چې دا غرمه کې دی یا د ډوډۍ نه ده خوړلې یا ډېره زیاته ګرمي ده چېرته ناستې راډیو او ډېره مننه ستا د نظر نه او تاسو په دې باندې پوهیږي چې الحمدلله زمونږ کلی هغه کلی دی چې اوس پکې نجونې ماسترۍ پروګرامونه مخ په وړاندې بیا مکاتب لولي کلیوالي ښوونځیو نه هم شروع کړی ده اوس شکر الحمد الله خزه په لوړه کچه کې دي زما په خپل کلی کې هغه خطر زه تاسو ته تبریک وایم خیر ده که یو کس دوه کسه ستونزو سره مخامخ دي خو ټوله په ټوله کې خپل کلی په پام کې ونیسي د ټولو د ډیرو کلو په پرتله نام خدا ماشاءالله ډیرې خزه په کې باسواده دي په خپل حقوقو پوهیږي د نورو په حقونو پوهیږي او که دوی چیرې خدای مکه عدلی او قضایي ارګانونو ته اړتیا شي نو دوی او د دوی کورنۍ په دې پوهیږي چې څنګه دا خپل کار خپل قضیه خپل موضوع مخ په وړاندې بوزي چې ترسو یعنی قناعت ورکولو د پاره دوی آماده دي او بل خبره جناب تنگیوال صاحب ستاسو نه هم د زړه له کومې مننه کوم کوم او خوشاله شم چې تاسو غږ می وورید. تاسو یو پښتنه وکړه، زه فکر کوم چې هغه دې موضوع پورې بیخي ارتباط نه درلوده، ولې په هر صورت د ژوند د مبارزو یو بیلګه ده، او کله چې انسانان په مبارزه کې ورګډیږي، که هغه ښځې که نارینه یې، د مشکلاتو سره مخامخ دي، خو ښځې تر نارینه وو ډېر زیات، ځکه ښځې اقتصادي استقلالیت نه لري، ښځې ټولنیز استقلالیت نه لري، ښځې د کورنۍ په لحاظ ځینې کلتوري ستونزې شته دي. مثلا زه د کور نه د باندې کار کوم، خو کله کله میلمانه مې چې کور ته راځي، زه حجره کې د میلمنو سره نه کینم، ځکه زه یوه ښځه یم، زه یو د کور ښځه یم، زه یو د کور میرمن یم، زه د بچو مور یم. دا زما اصول هم دا دي، ځکه یو تربیه چې ما ته راکړ شوې ده، زه یې باید نورو ته ورکړم. نو تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دغه زه په ټولنه کې اوسېږم، دغه زما غږ تاسو اورئ، تنګي کې اورئ، مثلا فاریاب کې اوري، مثلا په خوست کې اوري، په ټولو ځایونو کې. ولې که چیرې زما کور ته راشئ، تاسو خپله پیژنم که یو کس بل هم در سره، زه حجره کې نه راځم، نه در سړمی شي کوم، نه دې ګورم. ګورئ، دا هغه ټولنیز ارزښتونه دي چې هر ښځه باید هغې ته احترام ولري، او هر نارینه هم احترام ورته ولري. ځینې نارینه داسې فکر کوي چې دا ښځې چې د کوره د باندې کار کوي، نو دوی کور کې هم د هر چا په خدمت کې دي. هغه څه نه ده، ځکه ټولنیز ارزښتونه، کورني ارزښتونه، د فامیلونو ارزښتونه، دا ټول د ښځو وظیفه ده چې پې باندې وپوهېږي، او هغه ښځې چې لس دي، دا یې وظایف دي او دا باید ترسره کړي. ستاسو نه مننه کوم په کومه پوښتنه چې تاسو رانه کړې ده، بیا درته وایم. مشکلاتو سره مخامخ یم، مشکلات به وي، خو مبارزه هم همدا ده، او نوم د مبارزې بل د ژوند د بل نوم مبارزه ده چې موږ باید دا مخ په وړاندې بوزو.
زیرک صاحب،
جناب زیرک صاحب د خوست نه لطف کړی و، بخنه غواړم د خوست نه، د پکتیا نه.
خوست
زیرک صاحب، زه تا ته یو خبره وکړم. ستا په ټولنه کې همدا د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته ورشه، هلته وړکتون دی، وړکتون کې ماشومان باید ښځې وساتي، خو ستا په ټولنه کې ماشومان نارینه ساتي. او تاسو په دې پوهیږئ چې ماشوم په ماشومتوب کې ډېرې اړتیاوې لري، مخصوصا که ځای لمده یي، مخصوصا که مخلاصې مینځلو ته اړتیا لري، مخصوصا که د لباس بدلولو ته اړتیا لري. دا یو نارینه نشي کولی، دا باید ښځه وکړي. مګر متاسفانه ستا په ولایت کې دلته ښځو ته ډېر کم نظری کېږي، چې وړکتون کې حتی نارینه په څوکۍ باندې ناسته، او نارینه د دې ادعا کوي چې ماشومان ساتي. دلته موږ ګورو چې په یو شمیر ولایاتو کې د ښځو سره داسې برخورد کیږي چې باید ورسره ونه شي. مثلا هلته خوست پوهنتون لري، د افغانستان فکر کوم دریمه درجه پوهنتون باید یا څلورمه درجه پوهنتون. کله چې په یو ولایت کې د افغانستان په کچه څلورمه درجه پوهنتون موجود وي، هلته ښځې هم شته، هلته د نورو ولایتونو نجونې راځي سبق وایي. تاسو په دې باندې، زه په دې باندې کاملا خبره یم چې هلته نجونې شته دي. بلې، څنګه کېدای شي چې هلته د یو د وړکتون دپاره د یوه معلمه پیدا نه شي؟ هغه کلتوري بندیزونه چې تاسو لرئ، هغه باید په دې باندې باور ولري تاسو چې د خپل کې چې اساس خپل خپلوان اوسېږي، د دې جونې مکتب ته ځي، پوهنتونونه یې لوستلې دي. اوس تاسو وګورئ چې څومره ډېرې ښځې پارلمان ته ولاړې دي، د خوست دي، د پکتیا دي، د پکتیکا دي، د زرمت دي، د مختلفو ځایونو دوی پارلمان ته ولاړې دي. دوی ستاسو د رهبرۍ ادعا کوي، خو تاسو هلته چې په کوم ځای کې چې هغې حق دی چې باید یوه ښځه معلمه اوسي، تاسو ورته اجازه نه ورکوئ چې هغه د معلمه اوسي. یا مثلا دا لاسی صنایع دي چې دا د ښځو کار دی، یا مثلا کېدای شي نور هغسې کارونه چې یوازې ښځه په اطرافو کې یوازې او یوازې داسې فکر کېږي چې د پټي نه سابه راوړلی شي او واښه راوړلی شي او مال ته اچولی شي. بخښنه غواړم، د دې نه زیات، یا مثلا د غره نه لرګي راښکته کولی شي. دا د یو ګودر نه اوبه راوړي، اوبه اوس خو اکثرا امکانات د دې موجود وي. دا موضوع مې ځکه تاسو ته ویلې چې زه یو څه موده مخکې پکتیا ته تللی وم. کله چې پکتیا ته لاړم، هغلته ما ولیدې چې ښځې ډېرې لږې وي په ادارو کې، کېدای شي ټولې د لسو کسانو نه زیاتې نه وي. ولې خبره دا ده چې تعلیم یافته ښځې ډېرې زیاتې دي. موږ باید دا شرایط ورته برابر کړو. زموږ سترګې باید دومره مړې شي د ټولنې په حیث باندې چې ښځه د کوره وځي، داسې فکر وکړو چې موږ په خپل کور کې ښځې لرو. خو زموږ سترګې دومره وږې دي چې دومره ښځه په سترګو کې وخورو چې هغه هغه بلاخره و شرمیږي د ټولنې نه وای چې نه زده باندې نزم یا کورنۍ ورته دا اجازه نه ورکوي چې نه نه دي سي چادرې ته مونږ ګورو پړونې ته مونږ ګورو دریشي ته مونږ ګورو هر څوک چې هر رقم باندې زمونږ سترګې ورپسې دي چې دا ښځه ولې راوتې ده بخښنه غواړم همدغه دا ټولنه ده همدغسې برخورد ورسره کیږي که چیرې زمونږ سترګې منهاج د ټولنې مړې وي زمونږ خور حتمان زمونږ په څنګ کې را سره کار کوي حتمان را سره د کور د باندې وځي حتمان معلمې ته ودرېږي ډاکټره کیږي نرسه کیږي ټول هغه څه چې د ښځو ستونزو دي هغه مخ په وړاندې بهوي مثلا ما په زرمت کې دا وکتل چې ښځه څارنواله ده د تاوتریخوالي څارنواله ښځه وه زه واقعیا په دې باندې ډېره زیاته خوشحاله شوم چې حداقل یوه ښځه په اسانه تلی شي هلته باید پولیس هم ښځه وي هلته باید قاضي هم ښځه وي هلته باید هغه کوم ارګان چې مونږ ورباندې نوم ږدو چې عدلي او قضایي ارګانونه هلته باید ښځې واوسي تر څو د ښځو غږ ته لبیک وایي ښځې ورته په اسانه لاړه شي ښځې ځانونه خپل نظریات ورسره شریک کړي.
بله ډېره زیاته مننه کوم د ولسي جرګې پخوانی غړی صفیه صدیقی چې زمونږ بلنه منلې وه او خبرونې ته راغلې. قدرمنو اوریدونکو له تاسو هم ډېره مننه کوم چې تر دې دمه له مونږ سره وایي خپلې پوښتنې مو مطرح کړې نظرونه مو راسره شریک کړه د چا تماسونه مو چې وانه شوی اخیستلی بخښنه ترې غواړو. د اونۍ په جریان کې 0 9 9 0 0 6 شمېره فعاله وي. هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ دي کولی شي په همدې شمېره راسره تماس ونیسي. نو د خبرونې ورستۍ شیبې دي 0 9 9 0 0 6 شمېره د ونې په جریان کې فعاله وي. کولی شي هر څوک چې ستونزه لري له موږ سره مطرح کړي تر څو د اړوندو مراجعو سره شریک کړو. تر بیا مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.
سلام.